په افغانستان کې د غرمې 2 بجې دي. قدر من اوریدونکو روان خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د ننګرهار ولایت په امنیتي ادارو کې د تبدیلیو، په هرات ولایت کې په بیلابیلو پیښو کې د څلورو کسو او په لوګر ولایت کې د دریو تنو د وژل کېدو، په زابل ولایت کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو، د خوست په ولایت کې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین د پیل کېدو او د امنیت له پلوه د ښځینه کاندیدانو د نیوکو، پاکستان ته د هند د تیرو د وزیر د سفر، له ازبکستان سره د امریکا د پوځي اړیکو او له منځني ختیځ څخه راپورونه ولرو. د سپورت نړۍ او د لومړنیو زده کړو پروګرامونه هم مه هېروئ. خو په پیل کې به ستاسو پام د نړۍ د دې ساعت وروستیو مهمو خبرونو سره وګرځوم چې زما همکاره وړاندې کوي.
پاپر کې د خبرونو سټیکې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ملي پوزونو طالب جکپوري قومندان نیولې دي. د افغانستان پولیسو له قوله په سروبي کې یې د غلو د یوې ډلې مشر نیولې دی چې د څلورو بهرنیو ژورنالیستانو په وژلو تورن دی او د صدام حسین محاکمه به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل: نن د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې ملي پوځونو طالب جکپوري قومندان نیولې دي. دغه قومندان پر دې خبره تورن دی چې پر امریکایي او افغان پوځونو یې حمله کړې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د طالبانو د رژیم فرقه مشر حاجي سلطان یې د شنبې په ورځ د فراه په ولایت کې نیولې دي. جنرال ظاهر عظیمی زیاته کړه حاجي سلطان د امریکایي پوځونو په غوښتل سوو لیست کې شامل و. نوموړي یا امریکایانو ته د تحقیق لپاره وسپاره. له هغه وخت راهیسی چې طالبان له قدرت پرزیدلی دي، په افغانستان او پاکستان کې افغان او پاکستانی پوځونو په سوونو مشکوک طالبان او القاعده غړي نیولې دي. او په یو بل خبر کې افغان پولیس وایي چې نن یې د دارمارانو د یوې ډلې مشر نیولې دی چې د څلورو بهرنیو ژورنالیستانو په وژلو تورن دی. د پولیسو یو تن فریدون وویل مشکوک کس چې زرجان نومېږي د شنبې د ورځې په شپه د سروبي په ولسوالۍ کې نیول سوی دی. فریدون زیاته کړه چې زرجان د نیولو په وخت کې ژوبل سوی دی او کابل ته به ولېږدول سي. په 2001 میلادي کال کې څلور ژورنالیستان او یو افغان عکاسي عزیز الله حیدر نومېدی له پاکستان څخه د کابل پر لور روان و چې په تنګي ابریشم کې د وسلوال لخوا ووژل سو. له دې وړاندې افغان مقامات ویلي و چې د زرجان له ډلې څخه یې یو شمېر کسان نیولي دي، په هغو کې یو کس چې رضا خان نومېده د مرګ په جزا محکوم سوی دی. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د عراق صدر اعظم ویان ویلی دی چې صدام حسین په 500 جرمونو تورن دی، خو د دې لپاره چې وخت ضایع نسی دی به یوازې د 200 جرمونو په خاطر محاکمه سي. لیتکوبا یوې خبرې غونډې ته وویل چې د صدام حسین محاکمه به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل سي. د صدام حسین په 200 جرمونو کې یو دا جرم شامل دی چې عراقي کوردان یې وژلی دی. د محاکمې دقیقه نیټه لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده. له هغه وخت راهیسې چې صدام حسین په 2003 کال کې نیول سوی دی، په بغداد کې په یو امریکایي توقیف ځای کې ساتل سوی دی. پر صدام حسین تورن دی چې په 10 کلنی حکومت کې یې خپل مخالفین یا سیاستوال وژلی دي، او په کال 1998 کې یې پر کویت حمله وکړه. دا راز په 1999 کال کې کله چې کردانو او مخالفو شیعهګانو پاڅون وکړ، نو ډېر کردان یې ووژل او ډېر شیعهګان یې تر فشار لاندې راوستل. اسرائیلی پولیس وایي د حکومت د هغه پلان مخالفین وو چې اسرائیلي ناقلین دي له غزې څخه ووزي. د احتجاج په توګه په سیمه کې له سلو څخه زیات دفترونه بند کړي دي. د دې پلان مخالفینو د محکمو، ډاکخانو او کډوالو د دفترونو کلفونه تضافه کړي دي. د تل ابیب پولیسو وویل ورانکارو 150 ودانۍ او اسرائیلي امنیتي پوځونه تر نشانې لاندې نیولي وو. پولیسو د ورانکارو له ډلې څخه 5 کسان نیولي دي. د اسرائیلو صدر اعظم اریل شران پلان چې سشکال په دوبی کې له لویدیځې غاړې څخه اسرائیلي ناقلین وباسي د مخالف او شیع اړخ یهودانو له مخالفت سره مخامخ سوی دی. سشکال په پسرلي کې هم مخالفینو د تل ابیب په سیمه کې د نرسینګ او نور ښوونځي بند کړل. داود دې مهال خبرونه.
فرهیواد وچې د نړۍ د دې ساتورستي مهم خبرونه واورول. او په پاتې شیبو کې به دا مطلب واوري. د ننګرهار په امنیتي ادارو کې تبدیلې شوې دي. په هرات ولایت کې په جلاپیخو کې یو پولیس او درې تنه ښځې وژل شوې دي.
دو جسد که هر دو خانم هستند به سایه ولسوالی زندهجان به دشت پیدا شده.
په لوګر ولایت کې هم درې تنه وژل شوې. په زابل ولایت کې د ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یو تن مخالف وژل شوی او څلور تنه ژوندي نیول شوي. د خوست ولایت کې سر له اوسه انتخاباتي سیالۍ پیل شوې خو ښځینه کاندیدان بیا د خپل کمپاین د پرمخ بیولو لپاره له امنیت څخه سخته کوي.
خوست ولایت کې امنیتي وضع د ښځینه کاندیدان لپاره خانه ده.
د تیلو او ګازو وزیر پاکستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د ایران یا د ترکمنستان د ګازو د نلیکې پر پروژې خبرې وکړي. امریکا غواړي د تروریزم په وړاندې جګړه کې له خپل متحد ازبکستان سره په خپلو پوځي اړیکو له سره غور وکړي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په فلسطیني سیمو کې پارلماني ټاکنې شاته غورځولې دي. د دې ترڅنګ به د سپورت نړۍ او د لومړنیو زده کړو پروګرامونه هم واوري. خو اوس به د افغانستان څو کورنیو خبرونو ته غوږ شو چې خان محمد سینې د کابل له سټوډیو څخه راوروي.
د کونړ په ولایت کې د خوونکو د روزنې سیمینار جوړ شو. تېره شپه د خوست په ولایت کې د نامعلومو کسانو لخوا یو ښوونځی وسوځول شو او د پکتیا ولایت د هوا پیژندنې د ادارې ودانۍ جوړه شوه. د خبرونو تفصیل: د کونړ ولایت د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د خوونکو د روزنې لپاره نن یو دوه میاشتنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د لومړنۍ ښوونځیو دیرش تنو استادانو ګډون کړی. د کونړ ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال غلام الله وقار د ازادې راډیو ته وویل چې دغه سیمینار د سویډن په مالی او تخنیکي مرسته جوړ شوی او د روزنې چارې د نوموړې موسسې دوه تنه کارپوهان سنبالوي. په دغه سیمینار کې د تدریس پر نوو میتودونو کار کیږي. ښاغلي وقار ویلي چې دغه راز سیمینارونه به د نوموړي ولایت په نورو ولسوالیو کې هم جوړ شي. د خوست له ولایت څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکړ چې تېره شپه د یوې نیمې بجې په شاوخوا کې د نامعلومو کسانو لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زدرانو د زنیخیلو په سیمه کې یو لومړنی ښوونځی وسوځول شو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا یو روغتیایي کلینیک په بمونو او لوزول شوی و. یو منځنی ښوونځی ویجاړ او دغه راز په یوې بمي چاودنه کې په خوست کې د میشتو ائتلافي ځواکونو سرتیري ټپیان شوي وو. د خوست ولایت امنیتي مسؤلینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه پورې د پیښو عاملین نه دي نیولي خو په اړه یې لټون او پلټنې روانې دي. د لوګر ولایت د کلانګار د سالی په کلي کې سید عالم نومي د یوې شخړې په لړ کې خپل پلار او د ترور دوه زامن ووژل او د خپلو خپلوانو دوه ښځې او یو سړی ټپي کړ. د لوګر ولایت د عامې روغتیا رئیس محمد زاهر نایب خیل ویلي چې د ټپیانو حالت ښه نه دی او وژونکی پولیسو نیولی دی. د پکتیا ولایت د هوا پیژندنې د ادارې ودانۍ له بیا رغونې وروسته پرانستل شوه. دغه ودانۍ د پی آر ټی د ټیم په مرسته د $20,000 امریکایي ډالرو په لګښت ورغول شوه. د دې ودانۍ د پرانستلو پر مهال د پکتیا والي محمد حکیم تڼیوال او د پی آر ټی د ټیم غړي حاضر وو. او نن د کابل په ښار کې د سحر د صرافۍ د معلوماتو له مخې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ، د اروپا یو یورو 1.5 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ او زر ایرانی تومنه 1550 افغانۍ او 80 پوله. داود ازاده ل رادیو څخه تر دې دمه ورستی کورنی خبرونه.
د افغانستان کورنی خبرونه مودي ازاده ل رادیو څخه واوریدل. مخکې له دې چې د ننګرهار په ولایت کې په امنیتي ادارو کې د تبدیلیو او نور راپورونو ته مخه کړو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د هغې ډلې د مشر د نیولو راپور راخلو چې د څلورو خبریالانو په وژلو تورن دی. افغان چارواکو د هغې ډلې مشر ونیو چې په 2001 کال کې د رویتر خبری آژانس د دو خبریالانو په شمول د څلورو خبریالانو په وژلو تورنه ده. دغه ټکی د پولیسو یو چارواکي فریدون نن څرګند کړ. نوموړي وویل شکمن کس زرجان نومیږي او له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ونیول شو. فریدون وویل زرجان زخمي شوی او هغه به نن کابل ته ولېږدول شي. څلور خبریالان چې په هغو کې د استرالیا د یو ټلویزیون یو کمرمین هری بارټون او د رویتر آژانس یو افغان عکس اخیستونکی عزیز الله حیدری و د 2001 کال د نومبر په 19 د کابل ختیځ په تنګي غارو کې ووژل شول. دغه راز دو نور خبریالان د هسپانیا او ایټالیا د هیوادو چې د دغې پیښې قربانیان دي. دغه خبریالان په داسې حال کې ووژل شول چې د طالبانو د ماتې نه 12 ورځې وروسته یې غوښتل کابل ته ننوځي. افغان چارواکو پخوا ویلي وو چې دوی له زرجان سره په پیښه کې د لاس لرلو په تور څو شکمن کسان نیولي دي. د رضا خان په نامه یو کس په تېر نومبر میاشت کې په مرګ محکوم شو. د افغانستان په دولتي تلویزیون کې د تېر اګست په میاشت کې خان اعتراف وکړ چې یو خبریال یې وژلی او د خپلې ډلې مشر یې محمد زرجان وښود. په جلال آباد کې د وروستیو خونړیو مظاهرو وروسته د ننګرهار په امنیتي ادارو کې د تبدیلیو غوښتنې زیاتې شوې. د دغه ولایت لپاره لومړی د امنی قومندان وټاکل شو. د محمد اکرم بشریار له ټاکلو وروسته د جلال آباد د 5 ګونو امنیتي حوزو د امنیت آمرین او د ترافیکو مسؤلین هم بدل شوي دي. د دې موضوع په اړوند به د اسمت سروان راپور ته وښو.
د جلال آباد ښار د پولیسو درست مسؤل هم له خپلو دندو څنګ ته کړای شوي او پر ځای نوي مسلکي پولیس د کورنیو چارو د وزارت لخوا معرفي شوي دي. په جلال آباد کې دا بدلونونه وروسته له هغه راځي چې د غویي یا ثور په 20 نېټه په دغه ښار کې مظاهرې وشوې او له امله یې د ننګرهار ولایت د دولتي او غیر دولتي دفترونو ودانۍ ویجاړې شوې. له نوموړو پیښو وروسته د ننګرهار د امنیت قومندان حضرت علي استعفا ورکړه. د ننګرهار د امنیت نوی قومندان سمونوال محمد اکرم بشریار پرون د امنیت قومندانۍ نوی مسؤلان چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي معرفي کړل. په نویو امنیتي مسؤلانو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د 5 ګونو امنیتي حوزو د امنیت آمران او د ترافیکو مدیر شامل دي. په ننګرهار کې د ډیرو نورو ولایتونو په شان په ځلونو غوښتنه شوې چې له نورو سیمو څخه د کارپو مسؤلان ورواستول شي. د ننګرهار نوی امنیت قومندان هم دې موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل په دې کار سره د ننګرهار د خلکو یوه هیله پوره شوې ده.
فکر کوم دغه به ارزو و چې دغه یو تحول من سره شي.
هغه د نوی ټاکنو په باب په سیمه کې د ازادي رادیو خبریالانو ته وویل چې سمونوال محمد ایواز اصولی د امنیت عامر، سمونوال ذکر الله خان د لومړي سمت عامر، سمونیار بسم الله خان د دوهم سمت عامر، سمونیار احمد جان د دریم سمت سرپرست، سمونوال غلام حبیب د څلورم سمت عامر، سمونیار شهباز خان د پنځم سمت عامر او سمونوال پیر محمد صفای د ننګرهار د ترافیکو مدیر ټاکل شوی دی. د ننګرهار نوی امنیت قومندان پر خلکو غږ وکړ چې له پولیسو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
زما ډېره کلکه ارزو د ښاریانو نه ده چې موږ سره همکاري وکړي. ستاسو همکاري ده او زموږ منډې وهل دي.
تېر کال په بلخ او هرات ولایتونو کې هم د کړکېچ له رامنځته کېدو وروسته دولتي مقامات بدل را بدل شوي وو.
د ننګرهار ولایت په امنیتي ادارو کې د تبدیلیو په هکله مو واورېدل. د هرات ولایت په یوې امنیتي پوستي کې یوه ښځه او یو پولیس وژل شوي دي. دغه پوستي د پولیسو قومندان هم په پیښه کې ټپي شوی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې په یوې بلې جلا پیښه کې 2 تنه نورې ښځې هم د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي دي. د موضوع د څرنګوالي په اړه به د لسیمې څخه زموږ خبریال ستانک زیرا پورته وښو.
په 2 جلا پیښو کې د هرات په ولایت کې 3 تنه تورسرې او یو پولیس سرباز ووژل شو. په داسې حال کې چې د پولیسو د پوستي قومندان هم په پیښه کې ټپي شوی دی. دغه خبرې د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو سره د مبارزې لوی مدیر نثار احمد پیکار د ازادي راډیو ته وکړې.
پوستي د سایت خصفر کوم ځانون گرفته که بالاخره یک سرباز میخیزه با کلاشنکوف فایر میکنه، یک سرباز را میزنه مجروح میکنه و یک قماندان پاسته خود را مجروح میکنه و او خانومه را میزنه که خانوم هم درمیدن جان میشپره.
یه امنیتی پوسته و پا تختی سفر که هر تا خزه ورغلی و چه پا دیه وقتی یه پولیس سرباز پا کلاشنکوف رازی کوی یه سرباز او ده پوستی قماندان تپی کوی خزه و جلکیگی او سرباز هم بیا وروسته پروختون که ساور کوی. د پېښې بیګانه یعنی د یک شمې په شپه وښوده او د موضوع په څرنګوالي د هغه په ژبه څېړنې روانې دي او هم یې وویل چې د پېښې په شی کې درې کسه نور سربازان هم نیولي دي. پیکار د خبرو په دوام دا هم وویل چې د دوه تورسرو مړي هم میندلي دي.
ډېر وخت به ما اطلاع رسید که دو جسد که اردو خانم هستن به سایه ولسوالی زندهجان به دشت پیدا شده. او دو جسد که انتقال شد به شفاخانه اینا علت از دیدن یکی دختر بوده یکی مادرش که بعدن اقاربش آمدن. دختر خفه شده بود و مادرش هم خودم ضربه به سر خورده بود که اینا فکر شدن.
تیر اولا دیدیر لسه و سلور اتیم دیدیم میستی پا توار لسم دی زندجان لا ولسوالی نمونگ تا خبر رغی چی دی دو خدو مری حال تا پیدا شوی کل چی مری روختون تا ولیگ دی ولشول کاراش و چی وی مور او بله هم لور و چی وروس دی اخپلوان هم رغلل انجلی زنده شوی و او موری هم پسر لو وحل وروس تا ملا و د زیاد اکلا چی فکر کوی چی دغه خزی با دی خس و او بوتو تولولو پنیات حال تطلیوی خدا چی چنگ او چاوجیلی د پېښې د پلټلو لپاره د هغه په ژبه سیمې ته پلاوي لیږلي دي. هېدې نه وي چې دا لومړی ځل نه دی چې د هرات په ولایت کې ښځې په داسې ناڅرګنده ډول وژل کېږي، بلکې ډېری وخت د ښځو دې ته ورته مړي میندل کېږي چې د وژنې علت او قاتل یې نه وي معلوم. د بېلګې په ډول یې د تېر کال په وروستیو درې میاشتو کې په څو جلا جلا پېښو کې دوه تنه ښځو د جسدونو میندل بللی شو چې لا تر اوسه یې د وژلو پړه هېچا هم په غاړه نه دی اخیستی. که څه هم د پېښو په اړه باندې دلته حکومتي چارواکي او خیریه موسسات تل پلټنې کوي، ولې علت یې نه دی څرګند، خو د سیمې ځینې وګړي یو لامل کورنۍ ستونزې او زور زیاتی بولي. شرف الدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
د هرات ولایت کې په جلا پېښو کې د یوه پولیس او د درېو ښځو د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. له هرات نه لوګر ولایت ته مخه کوو. په دغه ولایت کې هم تېره ورځ یو سړی کله چې له کار څخه بېرته کور ته ستون شوی نو د کورنۍ شخړې له کبله یې خپل پلار او دوه تنه نور وژلي او درې تنه نور یې ټپیان کړي دي. د موضوع د څرنګوالي په اړه به د نسیم شفق راپور ته غوږ شو.
د لوګر ولایت مرکز پولیالم پورې اړوند سیمه کې یو 45 کلن سړی د کورنۍ ستونزو له کبله خپل پلار او دوه د ترور زامن وواژه. د لوګر د امنی قماندان پاسوال خان محمد مجاهد د ازادۍ راډیو ته وویل چې سید عالم د کلنګار د میرسالې د کلي اوسیدونکي د شنبه په شپه د کورنۍ شخړو له امله په کلاشینکوف د خپل پلار په ګډون درې تنه وواژه او د خپلو خپلوانو څخه یو نارینه او دوه ښځې ټپیان کړي دي. د لوګر د امنی قماندان د دغه ډول پېښو د رامنځته کېدو لامل فقر او بیکاري وباله.
زخ خپل خپل نظر د دغه اصلي منشأ فقر، بیچارهګي، دربدری او د خلکو نشټوالی د کار بولم. که چېرته دوی مصروفیت پیدا کړي، کار پیدا کړي، دوی به روزانه خپل وظیفې ته ځي، کار ته به ځي، دغه مسایلو ته به چندان پام نه وي.
د دریو تنو په وژلو او د دریو نورو په ټپي کولو تورن سید عالم که څه هم په ځان کمزوری دی او داسې نه ښکارېده چې ده به دا وژنې کړې وي، اوس مهال د لوګر د امنیې په قوماندانۍ کې تر څارنې لاندې دی. سید عالم چې په خو لاسونو ته ولنی پرتی وي او په جامو یې د وینو نښې ښکارې دي، د لوګر د امنیتي چارواکو په وړاندې د ازادۍ راډیو ته وویل چې مزدوري یې کوله. سړی کور ته راغی، په انګړ کې شور او ځواک جوړ شو. د ده په خبرو میرې له میرمن او اولادونو سره بد چلند کاوه او د ترور کورنۍ هم د میرې پلوي کوله، نو ځکه یې ټوپک ته لاس کړ.
دومو افکت شد که ما همونجا نفر رای کنم همی مردم چند تارا که برن دالیاز خدا همی سیاسر زیره همی اولاد زیره بگ نزن ما روز هم روز کار
ده. دو میاشتو رایی سیمی ده ترور زمانو تا ده کلی خلک و مشران سو زلی و لگل او ورطا می وویل چه زمال مایره سر از زمان ده کورنه ده غلو پا وحلو او زورولو لاسم پوری کوایی لسهار نتر بگا پوری مزدوری کوم او سره کور ترازم دمی تمی پریگ دهی. یه ورز می هم دوده پا قرار و نخوره. زه هم پزان پونشوم توپک تمی لاس کل او دزی می وکده. اوس د خپل پلار او دغه نورو کسانو د وژل کېدو او ژوبلېدو له امله ډېر خواشینی او پښیمانه یم، خو هیڅ مې لاسته نه راځي. د سید عالم میرمن چې دا وخت له ډاره د خپلو 15 تنو ماشومانو سره د کلي د یو قومي مشر په کور کې اوسېږي څرګندوي چې میړه یې په څو څو ځلو د خپل پلار او د ترور د زامنو له لورې وهل ټکول شوی دی. دا په ژړا وایي چې له میړه سره خو به یې اوس قانوني چلند وشي، خو د ځان او د اولادونو راتلونکي ته په اندېښنه ده.
زوایم چې له خپل میړه څخه تیر یم. کاشکې هغه وژل شوی وای. زه خو به توانېدم چې له اولادونو سره خپل کور کې اوسم. ماشومان مې واړه او زه تور سر یم. زما او د اولادونو راتلونکی به څنګه شي؟ زما واړه ماشومان دښمنداره شول.
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د لوګر ولایت د برکی پولیسوالۍ کې یو ځوان د کورنیو ستونزو له کبله خپل پلار وژلی و، خو د کورنیو شخړو له امله دغه ډول پېښې یوازې په لوګر کې نه بلکې د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم رامنځته شوي چې خلک یې لامل تر ډېره بریده فقر او بیکاري او په کورونو کې د وسلو شتون بولي. نسیم شفق، د ازادۍ راډیو، پل عالم.
د لوګر په ولایت کې د کورنیو شخړو له امله د دریو تنو د وژل کېدو په اړه مو واورېدل.
آزادی رادیو ده ټولو ده، خو ده هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپېیلی ده، او ده هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلی نه ده.
زمون غږ د ازادۍ له راډیو څخه اورئ. دا وخت په افغانستان کې د غرمې 2:21 دي. د زابل په ولایت کې د افغانستان د ملي اردو او د ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې یو تن مخالف وژل شوی دی او څلور تنه نور نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي کارکو وروستیو کې بریدونه ډېر شوي دي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال دواخان مینهپال رپورټ راکوي.
په زابل ولایت کې ملي اردو او ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې یو جنګیالی وژلی او څلور تنه یې ژوندي نیولي دي. پرون د کابل کندهار پر لویه لاره د زابل ولایت د جلتک په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر کاروار باندې مخالفو جنګیالو غلچکۍ برید وکړ. د زابل د والي ویان ګلاب شالی خیل وایي چې تر برید وروسته ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د پلټنې پراخ عملیات پیل کړل. نوموړی وایي چې د جنګیالو څخه یو تن وژل شوی او څلور تنه یې ژوندي لاسته ورغلي دي. ښاغلی علي خیل زیاته کړه،
اوس تشویق نه دي د هغو تحقیق له مربوطه قواوو سره جریان لري، موږ چې جزیات نه دي راخلي، ځکه د عملیاتو په جریان کې دوی مشتري دي. نو هغه د ملي اردو او د ائتلاف قواوې له هغوی نه تحقیقات او معلومات اخلي، تر اوسه مې تجربه د تحقیقات او معلومه نه ده.
د اړخیل په وینا چې دردا مهاله معلومه نه ده چې په نول سوي جنګیالو کې لوړ پوړی طالب چارواکی شته او که نه، خو پلټنې دوام لري. له بله پلوه د زابل ویاند وویل چې په ملي اردو پورې اړوند یو موټر د ښاري صفا امنیتي ځواکونو نیولی ده. د ده په وینا چې په موټر کې 40 کیلو هیروین ځای پر ځای شوي وو او په موټر کې څلورو کسانو نظامي جامې په تن وې. د یادونې وړ ده چې په پرله پسې ډول داسو برید دی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د دولت د مخالفینو لخوا ترسره کېږي. د واخان مینهپال، د ازادۍ راډیو، زابل.
په زابل ولایت کې مو د ملي اردو او د ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو په هکله واورېدل. وړاندې په خپرونه کې به د خوست په ولایت کې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین د پیل کېدو او د امنیت له پلوه د ښځینه کاندیدانو د نیوکو، پاکستان ته د هند د تیلو د وزیر د سفر له ازبکستان سره د امریکا د پوځي اړیکو او دغه راز د سپورت، نړۍ او د لومړنیو زده کړو پروګرامونه واورئ. او اوس هم د خوست ولایت ته مخه کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتي سیالیو د پیل کېدو لپاره وخت لا پاتې دی، خو ویل کېږي په ځینو ولایتو کې خلکو لا د وخته کمپاین پیل کړی دی. د خوست په ولایت کې هم د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره یو شمېر کاندیدانو سر له اوسه په کلیو او بانډو کې د رای ورکوونکو د جلب جذب په موخه په تبلیغاتي کمپاین لاس پورې کړی. د خوست ښار د ځینو برخو په واټونو، څلور لارو او د خلکو د راټولېدو او ګڼ مېشتو ځایونو کې د کاندیدانو عکسونه او تبلیغاتي پاڼې تر سترګو کېږي او دغه راز د رای ورکوونکو لخوا د کاندیدانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو لړ هڅې او فعالیتونه په لاره اچول شوي. خو د دې تر څنګ ځینې ښځینه کاندیدانې د خپل انتخاباتي کمپاین د پرمخ بیولو په وړاندې د امنیتي ستونزو له کبله شکایت کوي او وایي چې که چیرې د دې ولایت مسؤول چارواکي د ښځینه کاندیدانو لپاره سر له اوسه د امن سالم چاپیریال رامنځته نه کړي، نو دوی په وینا شونی به نه وي چې ولسي جرګې او ولایتي شورا ته د خوست ښځینه کاندیدانې د نارینه په څیر د انتخاباتي کمپاین پرمخ بوزي او د رای ورکوونکو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د خوست والی بیا ژمنه کوي چې د ښځینه کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې د هغوی د فعالیت لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کوي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر په دې اړوند راپور راکوي.
د افغانستان د راتلونکي ملي شورا ولسي جرګې او ولایتي شورا ته د خوست ولایت ښځینه کاندیدانې وایي کچې د دوی لپاره د دې ولایت د مسولو چارواکو لخوا د بشپړ او ډاډمن امن سالم چاپېریال رامنځته نه شي، نو د دې ولایت خزینه کاندیدانه به د انتخاباتي چالۍ په بهیر کې د زیاتو ستونزو سره مخ شي. ولسی جرګې او ولایتي شورا ته د خوست د خزینه کاندیدانو سره دا ویره وروسته له هغه راپیدا شوه کله چې د دې ولایت یو شمېر نارینه کاندیدانو د دې ولایت په نږدې او لرې پرتو سیمو کې د رایې ورکوونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د قانون لخوا د ټاکل شوې نېټې وړاندې په انتخاباتي سیالیو لاس پورې کړ. دوی وایي چې د سیمې عنعنوي دود او دستور ته په پام سره خزینه کاندیدانې تر هغې چې د ولایت د مسؤولو چارواکو لخوا په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ نه شي، دوی د نارینه کاندیدانو په څېر نه شي کولی کلیو او بنډو ته لاړ شي او د رایې ورکوونکو عملي ملاتړ ترلاسه کړي. دوی زیاتوي که د ولایت چارواکو د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې د خزینه کاندیدانو د امنیت لور ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د دوی په وینا شونې ده چې خزینه کاندیدانې به د نارینه په پرتله ډېرې کمې رایې ترلاسه کړي. په دې لړ کې ولسی جرګې ته د خوست د مرکزي سیمې کاندیدا میرمن محبوبه سعادتی وایي
خوست ولایت کې امنیتي وضع د خزینه کاندیدانو لپاره ښه نه ده، ځکه چې د چارواکو د زمینه د خزینه کاندیدانو لپاره نه ده مسایده کړې چې دوی په ازاده توګه لکه نارینه وروڼه چې کاندیدان شي کولی شي په ازاده توګه کمپاین وکړي، خزینه کاندیدانې نه شي کولی شي کمپاین وکړي، ځکه امنیتي ستونزې دې سره ډېرې دي. موږ دا وړاندیز لرو د حکومتي چارواکو څخه چې موږ د خزینه کاندیدانو لپاره زمینه مسایده کړي، د کمپاین لپاره او د دې لپاره د امنیت د نیولو شرایط مسایده شي.
د غلط د خوست د ولایتي شورا لپاره یوې بلې کاندیدې میرمن راهلې هم د خپلو څرګندونو په ترڅ کې د دې ولایت د مسؤولو چارواکو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د خزینه کاندیدانو لپاره د ډاډمن امن یوه داسې فضا رامنځته شي څو خزینه کاندیدانې وکولی شي بې له ویرې او په پوره ډاډ سره د رایې ورکوونکو د ډلو منځ ته ورشي او خپلې انتخاباتي چالۍ پر مخ یوسي. هغې وویل
زمون په مخ کې داسې خنډونه دي چې مون کمپاین سره مونږ نشو چلولی، ځکه چې امنیتي نښه نه لرو، په جرات نشو تلی مسله کړو بندو ته چې مونږ پخپله لوړه شو او خپله کمپاین به وچلوو. دولت نه دا خواهش کوو چې مونږ امنیت به ونیسي او مونږ سره کومک وکړي.
خو بل لور ته د خوستوالي میراشدید پټان بیا د خپلو څرګندونو په ترڅ کې ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره د خوست خزینه کاندیدانو ته د امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل خزینه کاندیدانې کولی شي پرته د ویرې کولو بډو ته لاړ شي او خپل انتخاباتي سیالۍ پر مخ بوزي. دا زیاته کړه په خوست کې مشت امنیتي ځواکونه به د دوی تر څنګ ولاړ وي. هغه وویل
د خویندو د کمپین څارنه او حمایت دا زموږ د حکومت وظیفه ده او دا به ډېر په کلکه دینه دفاع کېږي چې هر څوک په هر ځای کې د دغو خویندو مزاحم واقع شي، هغوی سره به ډېر سخت قانوني چلند کېږي او دوی به بیا خپلم په ژوند کې داسې سهوه تکرار نه کړي چې دغو خویندو ته اته ډېر وړوکی تهدید دوی هم وي.
دا یادونه ورته ولسی جرګې ولایتي شورا ته د خوست خزینه کاندیدانې په خوست کې د امنیتي ستونزو څخه په داسې حال کې سرته کوي چې په دې وروستیو کې د دولت د مخالفو وسله والو ډلو لخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې بمي چاودنې او یو لړ نور وسله والي یرغلونه زیات شوي دي. خزینه کاندیدانې وایي که چېرې مسؤول امنیتي ارګانونه د دا ډول ناامنیو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ نه کړي، نو کېدای شي چې د انتخاباتي کمپاین په بهیر کې د خزینه کاندیدانو په وړاندې د وسله والو ترهګرو ډلو ګواښونه لاپسې زیات شي. خو بل لور ته امنیتي مسؤولین بیا په سیمه کې د ډاډمن امن ژمنه کوي او وایي چې امنیتي ارګانونه سر له همدا اوسه د پارلماني ټاکنو د ښه ترسره کېدو او د دې پروسې د بشپړ او عملي تطبیق لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي او شونې ده چې په دې وسیله به وکولی شي د مخالفو وسله والو ډلو هر ډول تخریبي فعالیتونه په خپل وحشان او له منځه یوسي. امیر بهیر د آزادۍ راډیو خوست.
د خوست په ولایت کې د ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره د انتخاباتي سیالیو او د خزینه کاندیدانو د نیوکو په اړه مو راپور واورید. مخکې له دې چې پاکستان ته د هند د تیلو او ګازو د وزیر د سفر او له ازبکستان سره د امریکا د پوځي اړیکو په اړه راپورونه در واورو، موسیقي ته مخه کوو او د نجیب حق پرست په غږ به یوه سندره په ګډه واورو.
نپو هی زم چې دا گل کا گل دسته ده پتارو د محبت سر بسته ده آبیاری ایک مدد ده دل شکسته ده دکه دکه ننجی پاڑ میاری پتا بھی تو خوشی تو جان چیری چلی
I'm not going to be able to do that.